السلام علیکم په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې په دې خبری مجله کې د افغانستان د پیسو کنګلې دوستون زې ډېرې کړي طالبان هم وایي چې دا پیسې باید آزاد شي
د کنګل شو پیسو راخلاصېدل افغانانو حق ده او تاسو په افغانستان نوې له جنگ وتلې فقر او مشکلات سره مخ ته وچکالی ده
ملګری ملتونه څو شی بو کې د افغانستان په اړه غونډه پیلوي پر ارزښت د چارو لکتونکو سره خبرې کوو کندهاری سوداګر وایي د بانکونو تړلو یې کاروبار ټکنی کړی
زموږ د میوې نرخ نیم په نیم او دیږي نو که تاسو وس د دغه خلکو د پیسو غم ونه خورئ دغه میوه به ټول مستفاتی
او افغانستان کې د ځنګلونو بې دریغه پرې کېدو ته اندېښنې
بدبختانه ووایم چې سختې هرې چلیږي او د زموږ ښکلې نښتر ونې د چپه کېدو په حال کې دي
د خبرونې تموزه اسدالله لودین هرکلای کوم تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړي مخکې تر دې چې د او نورو راپورونو تر استانه شو احمد تکال استودیو ته راغلی چې تاسو ته د ساعت خبرونه وړاندې کړي
امریکا د افغانستان لپاره د بسپنې په کانفرنس کې د 40 میلیون ډالر مرستې ژمنه وکړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا مشر پر طالبانو له حقونو د سرغړونو تور لګولای او ایران وایي چې ډیر ژر به له پیاوړو قدرتونو سره د اټومي موافقې د برخلیک په اړه خبرې بیا پیل کړي سلام پام وکړئ بشپړو خبرونو ته په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر په جنیو کې د افغانستان لپاره د بسپنې په نړیوال کانفرنس کې د 40 میلیون ډالر مرستې ژمنه وکړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش په نوښت دا کانفرنس نن مازدیګر پیل شو ښاغلی ګوتریش غونډې ته په وینا کې پر مرستندویو هیوادونو غږ وکړ چې له افغانستان سره د 6.6 میلیون ډالرو په ارزښت وبخي 6.6 میلیون ډالرو په ارزښت مرسته وکړي ښاغلی ګوتریش وویل افغانان له څو لسیزو راهیسو له جګړو او ناامنیو او اوس له ډیر خطرناک وضعیت او د خپل هیواد د بشپړ سقوط له احتمالي ګواښ سره مخامخ دي که څه هم ډیرو هیوادونو له افغانستان سره مرستې ته لیوالتیا ښودلې خو ځینو مرستندویانو پر دې اندېښنه ښودلې چې د بشري مرستو لپاره د دوی پیسې به په داسې حال کې چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي په څه ډول مصرف شي په همدې دلیل ځینو هیوادونو د دې پیسو د ورکولو په برخه کې د شرایطو غوښتنه کړې د یو بل خبر له مخې روسیا په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې افغانستان ته د بشري مرستو د استولو د هڅو په ترڅ کې غذایی مواد او درمل واستوي روسي رسنیو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په حواله نن دا خبر ورکړ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا مشر طالبان له بشري حقونو په تیره د ښځو له حقونو په سرغړونو تورن کړی دی میشل بشلی نن د وږي په 22مه په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غونډې ته وویل چې افغانستان په یو نوي خطرناک پړاو کې دی ځکه ډیری ښځې او د اقلیتونو او د مذهبي ټولنو غړي د دې په وینا د خپلو حقونو په خاطر ژوره اندېښنه لري میرمن بشلی زیاته کړه چې طالبانو د خپلو مخکینیو ادعاو برعکس ښځې له عام چاپیریال څخه څنډې ته کړي دي
طالبانو له پخوانیو ژمنو سره سره چې د ښځو حقونو ته به درناوی کوي په تیرو دریو اونیو کې ښځې په زیاتېدونکي ډول له عمومي محیط څخه څنډې ته کړې او ډېر ځله یې په عامو ځایونو کې له نارینه محرم پرته هغوی ته د راوتلو اجازه نه ده ورکړې
میرمن بشلی وویل چې په ډیری مسلکي برخو کې هم پر افغان میرمنو د طالبانو لخوا محدودیتونه د زیاتېدو په حال کې دي تاجکستان د هغو 200 افغانانو له ډلې چې تیره شپه له ګډ سرحده دې هیواد ته اوښتي وو نیمایي برخه چې ډیری ښځې او ماشومان دي منلې د تاجکستان د جنوبي ولسوالۍ همدانی په سیمه ایزه اداره کې څو سرچینو نن ازادۍ راډیو ته وویل د افغانان په سیاد سیمه کې له 5 سیند څخه دې هیواد ته اوښتي وو خو دا نه دي ویل شوي چې دا کسان څه وخت د تاجکستان قلمرو ته ننوتي دي د سرچینو په وینا له دې ډلې شاوخوا 100 کسان د پلازمېنې دوشنبې په لمنو کې یوې سیمې ته بیول شوي او پاتې 100 بیرته افغانستان ته اړول شوي دي دا معلومات د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید شوي د افغانستان په شمال کې نږدې یوه میاشت مخکې د جګړو له تودېدو وروسته یو شمیر افغان پوځیان او عام خلک تاجکستان او د منځنۍ آسیا څو هیوادونو ته کډه شول. د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت پی آی ای یو الوتکه چې نړیوال بانک چارتر کړې وه له افغانستانه د خلکو د ایستلو په هدف نن سهار د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې کېناسته. یوې سرچینې چې اژانس یې نوم نه ده یاد کړی ویلي په دې الوتکه کې له اسلام آباده 9 مسافر چې ډیری ژورنالیستان وو کابل ته ولاړل. د جرمنی ډی پی خبری اژانس د پی آی د ویان عبدالله حافظ خان په حواله راپور ورکړی چې دی وایي د دې شرکت یوې بوئنګ 720 الوتکې د ستنېدو پر مهال د سفر د قانوني اسنادو لرونکي شاوخوا 80 کسان اسلام آباد ته بوتلل. د پی آی ویان وایي کابل ته له پاکستانه چارتر الوتنې به د اړتیا په اساس ترسره شي او زیاتوي چې بله الوتنه د چهارشنبې ورځې لپاره پلان شوې. پی آی هیله ښودلې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ عادي الوتنې به ډېر ژر پایل شي. د جیانګشی په نوم د چین د مسو د استخراج شرکت نن اعلان وکړ چې د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او په مناسب وخت کې به د عینک د مسو د کان د استخراج پروژه عملي کړي. د دې شرکت رئیس جینګ ګاوچینګ نن په یو آنلاین غونډه کې دا څرګندونې وکړې. جیانګزی او د ایم سی سی په نوم یو بل شرکت په 2008 کال کې د 150 کلونو لپاره د مس عینک کان د استخراج تړون ترلاسه کړی و. د اټکلونو له مخې د دې کان د مسو زیرمه له 11 میلیون ټنو زیاته ده. دا تړون د حامد کرزی د ولسمشرۍ پر مهال افغان حکومت او د دوو چینایي کمپنیو لاسلیک کړ، خو د مخکنی ولسمشر اشرف غنی د حکومت پر مهال د ناامنیو له کبله چین له دې پروژې په شا شو. او ایران وایي چې ډېر ژر به په بیانا کې د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي موافقې د برخلیک په اړه خبرې بیا پیل کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیب زاده نن په تهران کې یو خبری کنفرانس ته د وینا پر مهال همداراز وویل تهران د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مفتشانو ته پر خپلو اټومي بټیو د څار اجازه ورکړې ده.
در چارچوب پادمان آژانس بازرسی
های دایره د شوی موافقه په چوکاټ کې د تفتیش او څار چاري پر مخ بیاي. خود پارلمان د فیصله په اساس لدی اخوا نور ستمو اجازه نه دا ورکړي.
خطیب زاده وویل چې ایران قطعا دا تمه لري چې د خبرو نور اړخونه به د ویانا په خبرو کې ریالیستیک واوسي او په عین حال کې خبرداری ورکړ چې ایران به د 2015 کال د اټومي موافقې له اصولو بهر هیڅ اضافي ژمنه ونه کړي. د ویانا په خبرو کې چې په اپریل میاشت کې پیل شوې پر ایران سربیره برتانیا، جرمني، فرانسه، روسیا او چین برخه لري.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. تاسو ما خمنه خبری مجله اوري کې چیرته غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ وی پانه ته ورتللی شي. ادرس دی azadiradio.com. راځو د خبرونه د سر موضوع ته د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د امریکا له خوا د افغانستان د پیسو کنګل کېدو د هیواد په اقتصاد منفي اغیز کړی دی. د دې خونې د مسولانو له قوله د امریکا دې پریکړې د افغانستان خصوصي بانکونه هم اغیزمن کړي او نشي کولای په خپل وخت سوداګرو او پانګوالو ته خدمات وړاندې کړي. د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي پیسو ته کم لاسرسی سوداګري هم کمه کړې او بازار کې د توکو بیې پورته کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا له خوا د افغانستان د ملي شتمنۍ له کنګل کېدو درې ونې وروسته د سوداګرۍ او پانګونې خونه د دې هیواد په اقتصاد د دې کار د بدو پایلو خبر ورکوي. د دې خونې چارواکي وایي د متحده ایالاتو د پریکړه لامل شوی چې د افغانستان اقتصاد له ټولو خواو سخت زیان وویني. د افغانستان د پانګونې او سوداګرۍ خونې مرستیال محمد یونس مومن وایي د افغانستان د پیسو کنګل کېدو د افغانستان اقتصادي فعالیت تر ټولو ټیټې کچې ته را رسولی دی.
دغه د پانګ د پیسو کنګل کېدل پر ټولو زموږ پر ټولو تجارت، ترانسفر او داخلي تجارت او صادراتو پورې منفي اغېزه کړې ده.
په ورته وخت کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې د عامل پلاوي غړی خانجان الکوزی بیا وایي د افغانستان د ملي شتمنۍ کنګل کېدو د افغانستان په خصوصي بانکونو هم منفي اغېز کړی او د دې بانکونو فعالیت محدود کړی ځکه دوی نشي کولای چې د پیسو په لیږد رالی کې خلاص مټ ولري. دغه خبره افغانستان یو وارداتي هیواد دی او له هغه راهیسې چې خصوصي بانکونو خپل فعالیت محدود کړي د پیسو د لیږد په برخه کې ستونزې راپورته شوي چې د وارداتو د کمیدو سبب شوي او له همدې امله په بازار کې لومړني توکي هم کم او بیې پورته شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه له متحده ایالاتو غواړي چې د افغانستان کنګل شوی پیسې بیرته خلاص کړي. دا خونه پر طالبانو هم غږ کوي چې د خصوصي بانکونو د فعالیت د پراخېدو په برخه کې جدي هلې ځلې وکړي څو د پیسو د لیږد رالیږد په برخه کې شته ستونزې پای ته ورسیږي. طالبان هم هیله خی چې امریکا د افغانستان ګنګل شوی پیسې بیرته خلاص کړي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
د ګنګل شوو پیسو راخلاصېدل د افغانانو حق ده او تاسې پوهېږئ چې افغانستان نوی له جنګه وتلی فقر او مشکلات سره مخ ده، وچکالي ده، خلک یې ستونزې لري، باید دغه پیسې چې منجمد شوي دغه هر څه زر راخلاص شي، د افغانستان د خلکو اقتصاد ته ګټه وکړي.
خو دا ډله بیا د خصوصي بانکونو د یو مخیزې پرانستې په اړه اندېښنه لري. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې لیکلي د بانکونو د یو مخیزې پرانستې سره ځکه احتیاط کیږي چې په خلاصېدو سره به یې د کرنسۍ قیمت ډېر ولویږي چې بیا به یې کنټرول سخت وي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د خصوصي بانکونو فعالیت یوازې په پلازمینه کابل پورې محدود دی او د خدماتو بهیر یې هم د تل په څیر نه دی. د دې سربیره که څه هم طالبانو خپله سرپرسته کابینه اعلان کړي، خو خلکو ته د خدماتو د وړاندې کولو بهیر په ټپه ولاړ دی. د اندېښنو ملګري ملتونه هم مجبور کړي چې نن د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د لوړې کچې غونډه وکړي. غونډه کې پر دې خبرې کېږي چې د بېوزله افغانانو د لاسنیوي لپاره په سملاسي ډول څه ډول مرسته وشي. دا غونډه داسې حال جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل وړاندې نږدې 13 میلیونه وګړو بیړنیو مرستو ته اړتیا درلوده. د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ د طالبانو د راتګ او جګړو له امله دا شمېره نوره هم پورته شوې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش هم ویلي افغانستان له بشري ناورین سره مخ دی او د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا IMF ته په کار دي چې هغه نږدې 340 میلیون ډالر چې په کابل کې د طالبانو له واکمنېدو سره کنګل شوي آزاد کړي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د افغانستان د بشری وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش په نوښت کانفرنس څو شیبې مخکې پیل شو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي په جنو کې د افغانستان لپاره د بسپنې په نړیوال کانفرنس کې د 40 میلیونه ډالر مرستې ژمنه وکړه. ښاغلي ګوتریش غونډې ته په وینا کې په مرستندوی هیوادونو غږ وکړ چې له افغانستان سره د 6.8 میلیونه ډالر په ارزښت مرسته وکړي. دا کانفرنس داسې مهال جوړیږي چې پر افغانستان کې د طالبانو واکمني حاکمه ده او دغلته یو شمیر افغانانو غږ کړی چې نړیوال باید په دې شرط طالبانو او د دې حکومت ملاتړو ته مرستې ورکړي چې طالبان د بشري حقونو درناوی وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د یو بشري ناورین خبرداری ورکړ شوی. په همدې بنسټ نن ملګرو ملتونو د 600 میلیونه ډالرو بشري مرستو د راټولولو لپاره یو ځانګړې ناسته جوړه کړې. دغه ناسته د ملګرو ملتونو په اروپایي مرکز د سویس په پلازمېنه ژنیو کې جوړه شوې او د بحث وړ اصلي مسله د افغانستان د بشري کړکېچ مخنیوی په ګوته شوې. دغه سازمان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د یو بشري ناورین خبرداری ورکړی او له غړي هیوادونه غوښتي چې دغه هیواد یوازې پرې نږدي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانانو پر ملګرو ملتونو او بشري ادارو غږ کړی چې دغه مرستې په مشروع ډول د ښاریانو په ځانګړي ډول د ښځو اساسي حقونو په مراتولو له طالبانو سره وشي. سونیا احمدي د ټولنیزو چارو او ښځینه حقونو فعاله ده. دې چې په وروستیو کلونو کې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه کړې وایي ټولې لاسته راوړنې په یوه شپه تر خاورو لاندې شوې. سونیا په ملګرو ملتونو غږ وکړ چې دغه مرستې باید د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره مشروط وي، نه د طالبانو د پیاوړتیا لپاره.
کومکایی که قرار به افغانستان بدن کومکایی بشری دوستانه باشه، نه کومک
هغه مرستې چې له افغانستان سره کیږي باید یوازې بشری مرستې وي، نه دا چې طالبان پیاوړي شي. دا مرستې باید د اتباعو په ځانګړي ډول د ښځو بنسټیز حقونه تضمین کړي او مېرمنې باید غلي پاتې نه شي،
خاموش نه شي، دادخواهی از اونا باید شنیده بشه.
په ورته مهال افغان خبریال شرف الدین کاکړ وایي چې په اوسني حکومت کې د بیان ازادي له ګواښ سره مخ ده او رستر بلې محدودېږي.
زموږ اساسي غوښتنه د دوی څخه دا ده چې بیان ازادي باید په افغانستان کې وساتل شي او د بیان ازادۍ د ساتلو لپاره باید لازم امکانات او اسانتیاوې ورته برابرې شي.
په همدې حال کې هغه خلک چې آزاد کاروبار کوي په هیواد کې له مالي ناورین څخه اندېښمن دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال یونس مومن وویل چې د افغانۍ او کنګل کېدل د افغانستان په بازارونو کې د پیسو جریان محدود کړی.
اگر یو کمپنی سره چې پاره کړه چې موږ هغه کنګل شوی سرمایه چې نور مملکتو کې کنګل شوی دغه باید زد آزاد کړي، چې هغه د افغانستان د خلکو پښتونانه ده، د افغانستان د اقتصاد پښتونانه ده.
هغه باید ژر تر ژر آزاد سي تر زموږ په ټولو تجارتي معاملاتو کې تیزوالی راسي.
له تیر نږدې یو میاشت هیسې چې طالبان واک ته رسېدلي، عامه خدمتونه تر ټولو ټیټې کچې ته رسېدلي، بانکونه لا هم عادي حالت ته نه دي ګرځېدلي او د پیسو جریان محدود شوی چې د کار بیکارۍ او بېوزلۍ ته زمینه برابره کړې ده.
و مې اوریدل چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړې غونډه نن د افغانستان په وخت 4 بجې شاوخوا پیل شوه. د غونډې ته بېلابېلو استازو ویناوې کړي. خپله د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په حواله په رسنیو کې راغلي چې د له ټولو هیوادونو غږ کړی چې د افغانانو لاسنیوي ته ورودانګي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر چې په جنوو کې دی د افغانستان لپاره د بسپنې په نړیوال کانفرانس کې د 3 میلیونه ډالرو مرسته ژمنه کړې ده. په ټوله کې هیلې دادی چې له دې کانفرانس نه به افغانستان سره د 6.8 میلیونه ډالرو د مرستې خبره راپورته شي. لږ وړاندې مې د سیاسي چارو له کتونکي یاسر احمدزی نه وپوښتل چې په مجموع کې د افغانستان لپاره، د افغانستان د ولس لپاره د ملګرو ملتونو د نننۍ غونډې ارزښت په څه کې دی؟
راځي اول نه چې تنها مونږ بلکې ټوله نړۍ باید افغانستان د یو ادرس نن سبا ونه پیژني. هلته افغانستان تر اوسه پورې هم یو دوه ګونی ادرس لري، یو دا چې د افغانستان عام وګړي دي، یو دا چې د افغانستان اوسنی حکومت دی. د اوسنی حکومت پر اساس که موږ مخکې لاړ شو یا نړۍ ورسره مخکې لاړه شي، نو تابن موږ به د یو غټ بشري ناورین سره چل اوس هم پکې ښکېل دي متاسفانه خلک، دغه ناورین به لا بدتر سي. اما که چیرته موږ د دغه ادرسه چې د عامو خلکو کومه غوښتنې دي په دې سترګ افغانستان ته وګورو، نو زه بیا فکر نه کوم چې موږ ستونزې لا زیاتې کړو، بلکې د ستونزو د حلېدو په اړه به موږ بحث کوو. په هغه حالت کې تاسو وګورئ له سیاسي اړخه اوس طالبان په هغه کچه کې نه دي چې نړیوالو سره ښه اړیکې ولري او بالاخره د یو نوی حکومت په شکل وشي کولای ټول ولس ته هغه خدمات چې په کار دي ورته هغه خدمات تر سره کی. حتی ډیر ابتدایي خدمات دي، هغه دوستان چې په کابل کې مثلا هغه خو معاشونه درلودل، وظایف درلودل، اته هغه هم لوګي سره نن سبا مخ دي. ځکه چې یو غټه کورنۍ د مدورته یو محدودیت د $200 په اونۍ کې ورکړی چې د خپل پیسو نه د اقل هغه استفاده نسی کولای. نو دا په دې معنا نه ده چې تنا د 3 میلیونو افغانانو شاوخوا خبره ده. په زما په اند ټول افغانستان خبره، ټول افغانستان د لوګي سره مخ دی او لا به مخ سي.
بلې احمد زه چې دغه د ملګرو ملتونو نه نه غونډه چې د لوړ کچې غونډه بلل کیږي، خپل کوربای انټونی ګوترش د دې سازمان منشي، څومره مهمه اغیز درلودلې سي او د 6.8 میلیونه ډالرو د راټولېدو هیله تر کیږي؟ آیا دوی به وکولی سي چې بل اخر د افغانستان د غروان بشري وضعیت چې ناوړه بلل شوی د حل لارې چارې پلان محال کې ولټوي؟
زه فکر کوم که چیرته دوی واقعا بیوروکراسي پکې ونه کی، ډیر یو ښه پیلامه ده د افغانستان د وګړو لپاره چې دغه ناورین د مخنیوي لپاره د اقل یو ښه ګام وي. اما که چیرته قصه د بیوروکراسي وي او ځینې هیوادونه په دې اساس چې دوی دغه موضوع سیاسي کوي او بیرته اخواته سیاسي تړاو ورته ورکړي د طالبانو د رسمیت پیژندو نه پیژندو سره، نو بیا فکر نه کوم چې دا ورته په ختم آمسی.
وسته پښتنه نن سهار فلیپ گراندی چې دا د یونیسیار مشر دی، دای هم کابل ته رسیدلی دی، پرون د قطر د بهرنی چارو وزیر هم تللی و کابل ته. تاسو اتمن جریان کې نن دغه غونډه پیلېږي. مجموع کې د افغانانو لپاره دا تګ راتګونه د غونډې په څه معنا کېدلی شي؟ آیا خزیری ورته ویلی شو؟
خزیری خو د اقل په دې خپل لومړی خبرې ته راځم که چیرته نړۍ ځان ګوښه ونیسي، بالاخره دا ټول افغانستان له بدبختۍ سره مخ کوي. که چیرته تر هغې چې طالبان د نړیوالو هغه غوښتنې یا هغه ستانډردونه چې نړیوالو ورته مخې ته ایښي تر څو هغه منل کیږي او پس لغې بیا دوی اقدام کوي، دا به فکر کوم چې ډېر به ځان شوی وي او ولس ته به ډېر زیان رسېدلی وي. اما دا چې دوی تګ راتګونه کوي دا په کار دي همداسې شرایطو کې. نورو هیوادونو کې دا مسایل مخته راغلي، مخکې مو عرض وکړ، نو په داسې حالت کې د افغانستان ګوښه پرېښودل او د دوی پوښتنه نه کول دا به یوه غټه او ستره جفا وي د افغانستان سره.
د سیاسي چارو کتونکو یاسر احمدزی و چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو پر نننۍ غونډې غږېده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
بیا هم په افغانستان کې د اقتصادي مسایلو پر ستونزو تمیګو. د کندهار سوداګر وایي د افغانستان بانک د دوی بانکي حسابونه ژر تر ژره خلاص کړي ترڅو دوی خپلو سوداګریزو چارو ته دوام ورکړي. سوداګر زیاتوي صادرات او واردات دواړه درېدلي چې ورسره په ښار کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړې شوي او خلک له قحطۍ سره مخامخ دي. په عین وخت کې د افغانستان بانک مسؤلان وایي په راتلونکې اونۍ کې به د دې بانک د نوې پالیسۍ پر اساس د سوداګرو ټول ډالري بانکي حسابونه د فیصدۍ له مخې له دوی سره شریک کړل شي او د ستونزې ته به تر یوه ځایه رسیدګي وشي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ سره مهاله په ټول هیواد کې دولتي او خصوصي بانکونو خپل فعالیتونه ودرول، خو د تیرې یوې اونۍ راهیسې یو شمیر خصوصي بانکونو د یوه طرزالعمل په اساس خپل فعالیتونه پیل کړي. د دغه طرزالعمل په اساس خلک کولی سي د یوې اونۍ په جریان کې $200 او 60,000 افغانۍ ترلاسه کړي، خو د کندهار سوداګر وایي دغه چاره د سوداګرو لپاره د اړتیا وړ پیسې نسي برابرولی. د کندهار سوداګرو په یوه غونډه کې د افغانستان بانک له مسؤلانو وغوښتل چې د دوی تجارتي بانکي حسابونه دې پرانیستل سي. د قاري ګل محمد په نوم یو سوداګر وایي د بانکي حسابونو د تړل کېدو له امله د فابریکو مسؤلان د خپلو کارکوونکو تنخواګانې نسي ورکولی.
کچیر دغه بانکونه یا امارت اسلامی مشرتابه زموږ و میوه ته زموږ پیسو ته نظر ثانی ونه کې او پښه نظر ته ونه ګوري. زموږ دبل میاشت کوم لاړ شي کال موږ ته ولاړې نو چې زموږ کال د تجارانه دی ولاړې، زراعت مو سره ولاړې، صنعت مو سره ولاړې، نو تجارت چې دی هغه د ملت زړه دی. زموږ پیسې کچیر دی مرته نه کړه په دې او ته کې په ګرته کې بانکونه نه کړه وسم کڅوک آیاتان غواړي زموږ سره ولاړ شي. پاک شنه چې اره ورځ په پیسو باندې د مزرانو د تجارانو سره جنگ دی. لاس پنځه لس جنگونه کیږي، خلک بازار کې د سارا او سامانونه راوړي، خرڅې په نغدو په نغدو پیسې نشته. په پوري وکي هغه زور پور غواړي، نه نو وکي نه زور، د موټر د چیر پیسې تجاران نه لري.
د اجی عبدالحد په نوم د وچې میوې یو سوداګر وایي لتیرې به میاشت راځي دوی نسی کولای چې خپل پیسې هیواته را انتقال کړي او یا هم له هیواده بهر د صادراتو لپاره ولېږي.
نو موږ د تیر یوې میاشت څخه موږ نشو کولای چې خپلې پیسې افغانستان ته را انتقال کړو، رای وړو او د خپلو پیسو څخه کار واخلو. موږ میوې استولې دي په خارجي ممالکو کې، هلته مو خرڅ کړي دي یا مو هلته پرتې دي، نو پیسې مو هم هلته پاتې دي، ځکه چې د حالاتو په وجه باندې موږ خپلې پیسې نشو را انتقالولی. او کمې پیسې چې مو را انتقال کړي دي افغانستان ته راغلي دي، په د خصوصي بانکو کې پرتې دي، یعنی تقریبا په $1,000,000 دی.
د بشیر پیمان په نوم یو بل سوداګر په بهر کې د افغانستان کنګل سو پیسو ته په اشاره وویل چې دا ډول پیسې پر سوداګرۍ بداغیز کوي او سوداګر دې تاړ کوي چې په کور دننه له پانګونې لاس واخلي.
زما د امارت د مسؤلینو څخه غوښتنه دا ده چې هغه پیسې چې په خارجي بانکونو کې زموږ نه $1,000,000,000 سرمایه د افغانستان کنګل ده، هغه باید سیمې د هیوادونو په مرسته باندې چې هغه اقتصادي هیوادونه دي، مثال په هغه کې ډېر رول چاینا چین لري، په هغه کې روسیا او پاکستان او ایران د بعضې همسایه ملکونو ډېر رول لري، چې د هغو په همکاریو په همغږۍ باندې باید زموږ سرمایه رایله شي. که چیرې رایله نه شي دلته فقر راځي په وجود باندې او دلته د سرمایه فرار په وجود باندې راځي.
د اجی محمد داود په نوم یو بل سوداګر وړاندیز کوي که بانکونه خپل فعالیت په بشپړ توګه پیل کړي نو ډیری هغه سوداګر چې خپل شتمنۍ د ورستوي تحولاتو مخکې رایستلې بیرته بانکونو ته داخلې کړي او په دې توګه به په بانکونو کې د پیسو د کموالي ستونزه حل شي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی azadiweb@rferl.org.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې د سهار لوو د ماخام تر وو بجو په منځنۍ 1296 نوي چپو او په اکثر لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپو خبرونه لري. که چیرته انټرنیټ لرئ د انټرنیټ له لارې هم زموږ راډیو اورېدلی شئ. د انټرنیټ ادرس دی ازادي راډیو ډاټ کام. پر فیسبوک، یوټیوب او ټویټر مو هم موندلی شئ. راځو د دې خبرې مجلې د پای راپور ته. د افغانستان په ختیځ کې د ځنګلونو د پرې کولو او د نښترو د قاچاق په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. تازه د چاپیریال ساتنې ملي ادارې یوه ویډیو خپره کړې چې پکې ښکاري د نورستان مرکز پارون ته نږدې په یوه ځنګله کې د نښترو ونې پرې کېږي. د پکتیا د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې رئیس چې دا ویډیو یې کړې ازادي راډیو ته وویل چې د نښترو د پرې کولو سربیره یې چاتراش هم لیدلی چې قاچاق یې روان و. تفصیل په دې راپور کې.
بد بختانه ووایم چې سخت یاري چلیږي او دا زموږ ښکلي نختر او ونې د چپه کېدو په حال کې دي.
دا د پکتیا د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې رئیس بهیر ګل صابری غږ دی چې وایي د نورستان پارون ته نږدې په ډېره بېرحمۍ د طبیعي ځنګلونو پرې کېدل روان دي. هغه په دې ویډیو کې وایي دا سیمه ملي پارک اعلان شوی خو د ماشیني یا برقي ارو په وسیله د نخترو ونې پرې کېږي. بهیر ګل صابری ازادي راډیو ته وویل د خپلو ملګرو سره یې له نورستان لیدنه کوله چې مرکز پارون ته نږدې د طبیعي ځنګلونو په پرې کېدو ورپېښ شو.
تقریبا 200 مزل دی په غره کې چې هغه ساحې ته موږ ځو. نو کله چې موږ په لاره کې پیاده وو نو ډېر ساحې ته نږدې په یو ساحه کې ما د ماشیني ارو یا د برقي ارو آوازونه واورېدل. نو کوشش به ډېر وکړ چې هلته خلک پیدا کړم. هغه
خغلی صابری د طبیعي ځنګلونو پرې کول د زورواکو او مافیایي کړیو کار بولي او له طالبانو غواړي چې مخه ونیسي. په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ سره سم په ټولنیزو رسنیو کې په ډېر شمېر ویډیوګانې خپرې شوې چې ښایي له کونړ، پکتیا او نورو سیمو پاکستان ته د چاتراشو قاچاق کیږي. راپورونه وایي طالبانو په کونړ کې له پاکستان سره د ډیورنډ پر کرښه د نواپاس لاره هم پرانستې. اوس اندېښنه پر دې ده چې د دې لارې پرانسته به پاکستان ته د چاتراشو قاچاق ډېر اسانه کړي. د نورستان مخکینی والی حافظ عبدالقیوم هم په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي په وروستیو ورځو کې له نورستان او کونړ په بېرحمانه ډول د ځنګلونو د پرې کېدو خبر ورکړل شوی. هغه هیله ښودلی چې مسؤولان د دې چارو مخنیوی او عاملانو ته یې سزا ورکړي. خو طالبان بیا وایي د ځنګلونو د پیکېدو او د چاتراشو د قاچاق په اړه جدي پلټنه کوي. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل له مسؤولو چارواکو د پیښې په اړه پلټنه کوي او وروسته به یې جزئیات شریک کړي. د طالبانو د واکمنۍ وړاندې هم د افغانستان له ختیځ د ځنګلونو د وهلو او د چاتراشو د قاچاق راپورونه خپرېدل. تر دې چې له افغانستانه د وتلي جمهور رئیس غني په مشرۍ مخینی حکومت په دې برخه کې سخت دریس خپل کړ او دا ډول خپل سره یې منع کړي. هغه مهال هم مسؤولانو د ځنګلونو وهل او د چاتراشو قاچاق د زورواکو او سیمه ییزې مافیا کار باله. خدا چې طالبان به د دې خپل سره یې مخه ونیسي او له عاملانو سره به یې څه ډول چلند وکړي لا یې ځواب روښانه نه دی. د افغانستان په ختیځ کې کونړ او نورستان او تر خوا د ننګرهار یو شمېر ولسوالۍ په طبیعي ځنګلونو پوښلي غرونه لري چې ملي شتمني ګڼل کیږي. خو تیرو شلو کلونو کې د دې ځنګلونو پرې کول او د نخترو قاچاق یې د شتمنۍ د نابودۍ له ګواښ سره مخ کړی ده.
ستاسو له پیغامونو
طالبانو د انتخاباتو په ارتباط مې زنګ درته وایلی. طالبانو دغه سنه کوم هغه چې انتخاب کړی دی موږ ته د منلو وړ نه دی. ځکه چې په ټول ولایت د وردګو کې یو غټ وزارت هم موږ ته نه دی ورکړی. نو که په دو تجلید نظر وکړو ډېر به ښه وي.
سلام وکیل سالم د کندهار ولایت مې اړیکه نیولې ده. دا هیللم د طالبان د مشهور چاوال څخه چې ښځو ته په حکومت کې باید چې څوکۍ ورکړي ځای ورکړي. نو یو کور باید چې یو کور تلاشي کوي په یو ځای باندې مخدر مواد مخه نیسي. نو دا هیللم چې ښځو ته باید هیرنیسي په هر وخت یو په هر ځای کې ښځو ته ونګه ورکول شي او کلي نړیوال به هم طالبان فلسطینیت ونه پېژني. که متاسفانه خدانه کړه طالبان ونډه ورنه کړي. سلام
د سید حفیظ الله سلیم د کندهار سمې اړیکه نیولې ده. دلته اقتصادي مشکلات بېخې زیات دي. خو په دې وکړي چې طالبان ودې ته پاملرنه وکړي هېڅ شی نشته. هر څه ګډوډ دي. کوشش دی وکړي چې اقتصادي ستونزې او مشکلات حل کړي تر څو شیانو او خوراکي توکو لومړنۍ بیې راکمې شي. مننه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
او د نن تاسو هم کولای شئ چې زموږ پیغام ثبتون کې ماشين تخپل غږونه پریک دی موږ به درته خبرول دي. سره د دغه ماخمنې خبری مجلې د پاشې بوته ورسیدو. په بل خبری مجله کې مې همکار سلطان محمد سرور ستاسو قربا دی.